په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې دي خبرونه ډېره برخه دي. ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو پیلو. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبره د زیانونو ارقام لومړني دي.
اول د حمل څخه تر اوسه پورې د بارانونو او سیلابونو له امله د 900 څخه زیات کورونه تخریب شوي، درې نفره شهیدان لرو چې موږ سره ثبت شوي، او 2000 جریبه ځمکه چې موږ سره ثبت شوي زراعتي ځمکه تخریب شوي.
د غزیانونو د افغانستان په 14 ولایتونو کې اوخت چې د هیواد مرکزی سیمې او ټول زونونه پکې شامل دي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هم ویلي چې مرسته کوونکي ادارې د سیلابونو د اغیزو او بیړنۍ مرستو په ارزونه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې سړه هوا د دغو ناروغیو اصلي لامل بلل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان که څه هم د تنفسي ناروغیو له کبله د مړینې ارقام نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې د دوی طبي پرسونل چاري رواني دي او ګڼو ناروغانو ته انټي بایوټیک درمل تجویز شوی دي. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې ده. دغه ډلې پرون چهارشنبه په یو راپور کې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو فکری ملګري بللي او ویلي دي. لکه چې د 2021 کال په اګست کې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پاکستان کې بریدونه ډېر شوي دي. راپور کې ویل شوی پاکستان کې پر پولیسو له دو خونړیو بریدونو وروسته چې یوې د جنوري په 10مه په پېښور او بلې په فبروري میاشت کې په کراچۍ کې وشو، د امنیتي ځواکونو د څارنې اقدامات جدي شوي دي. دا راپور د نړیوالو کرکچنو ډلې د آسیا څانګې د سلاکارې سمینه احمد لخوا خپور شوی دی. تر دې وړاندې ګڼو پاکستاني چارواکو هم تور پورې کړی چې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې د خپل طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او په وار وار ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې چاته زیان نه پیښیږي. افغان طالبانو د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د هڅو منځګړیتوب هم کړی چې په نتیجه کې د دوی ترمنځ یو اوربند هم رامنځته شوی و. دغه اوربند ټي ټي پي په 13 نومبر میاشت کې مات کړ. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د راسک سیمې د سنیانو امام چې دا محله درکه دی په ویډیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د وژلو یا نیولو د احتمال خبرداری ورکوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون راپور ورکړ چې په دې تړاو د عبدالغفار نقشبندي ویډیوي پیغام په ټلګرام چینل خپور شوی، خو کره نیټه یې نه ده معلومه. د نقشبندي د کورنۍ غړي وایي هغه 4 میاشتې وړاندې په مشهد کې د روحانیت ځانګړې محکمې ته ولاړه او له همغه وروسته یې څرک نه لګیږي. دغه سنی مذهب مولوي په خپله ویډیو کې ویلي په زاهدان کې د معترضانو د وژلو د غندلو په پار ممکن له هر خطر سره مخامخ شي. د ایران دولتي رسنۍ له هغې ډلې ایرنا او تسنیم راپور ورکړی چې نقشبندي په جاسوسۍ تورن شوی او د نیول کېدو له حکم وروسته یو ګاونډي هیواد ته انتقال شوی دی. د نقشبندي دفتر بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د ایران رژیم غواړي چې هغه په فزیکي ډول له منځه یوسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسی چې اوکراین ته د یو 3 کسیز پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړې، پرون خبر اعلان ته وویل چې عمومي وضعیت نه دی ښه شوی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند یو خوندي زوند رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اوکراین لسمی د روسي ځواکونو چې د 2022 کال د مارچ له میاشتې راهیسې په ولکه کې ده د وتلو غوښتنه کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دي. دغه ادارې پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل هیڅوک باید د خپلو اساسي حقونو د دفاع په خاطر بندي نه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطاني ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر مخالف نیسي او ان شکنجه کوي. هم
نږدې یوه اونۍ کې د افغانستان دننه د بشري حقونو او تعلیم د 15 فعالانو د نیولو پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت لخوا دغو توقیفونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې تیر ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي، نیول سوي کسان باید ژر تر ژره د طالبانو له بنده خوشي سي. په اعلامیه کې د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښول سوې، ځکه معلومه نه ده چې هغه اوس چیرې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دغه راز ویلي، د یو شمېر نورو توقیف سویو خبریالانو او فعالانو د برخلیک څرک هم نه لګېږي او دوی په دې تړاو اندېښمن دي. دوی دغه توقیف سوي نرګس سادات، زکریا اصولي، سلطان علي زیایی، خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی یاد کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل، طالبان خپل هر منتقد او مخالف ځپي.
ما شاهد از این هستیم که طالبان
مونږ د دې شاهدان یو چې طالبان هر ډول مخالف غږ او هر ډول نیوکه په تاوتریخوالي سره ځوابوي. هغه کسان چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي طالبان یې نیسي، زنداني او ان شکنجه کوي،
زنداني او حتی شکنجه میکنن.
د همدې اونۍ د یکشمې په ورځ درې میرمنې، فاطمه محمدي، ملالۍ هاشمي او روقیه سایی، چې د نجونو د تعلیم په اړه اعتراض کې برخه اخیستې وه، کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوې. تر دې یوه ورځ وروسته د دوشمې په ورځ طالبانو مدني فعال او د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا هم له خپل کوره ونیوه. په همدې حال کې د یو بل فعال رسول پارسی د نیول کېدو راپورونه هم خپره سوي دي. طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پر اندېښنو ځانګړې تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي نظام یې حق لري هغه کسان ونیسي او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه وکړي چې په خبره یې مشکوک فعالیتونه لري. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان یو استازی محب الله طیب وایي، طالبان په شدت خپل مخالفان ځپي. نوموړي پرون په ژنیف کې د دې شورا په غونډه کې وویل،
Over the past 18 months Afghanistan
په تیر څه باندې یو نیم کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو معیارونو په هدیرې بدل شوی. دا د پروفیسورانو او بشري ملاتړو د نیولو، د هغوی د ویرولو، تاوتریخوالي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بیرحمانه وژنو او شکنجې او دغه راز د ملکي افغانانو د بې ځایه کېدنې په عادي ځای بدل شوی دی.
طالبانو درې نیول سوي معترضې ښځې د ضمانت په بدل کې خوشي کړي، خو د متیولا ویسا او رسول پارسی د خوشي کېدو په تړاو لا معلومات نسته. له خوشي سویو ښځو د هغوی په ټکو د قومي مشرانو په منځګړیتوب ضمانت اخیستل سوی چې بیا به اعتراضونو کې ګډون نه کوي او چپه خوله به پاتې کیږي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون شبکې مشرې ترنم سیدی همدا اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو، هغه کسان چې له بنده خوشي کېږي خپل فعالیتونه پای ته رسوي، ځکه طالبان د چوپ پاتې کېدو ضمانت ترې اخلي.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خوره خپرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خپرونې په دغه ورځو کې د تخنیکي وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه نه خپرېږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ.
ازادي راډیو اوري د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي. اړکیږي چې په افغانستان کې 9 میلیون بې وزلو کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. دبليو اف پی پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، یوازې په اپریل میاشت کې د مرستې رسول لپاره 3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. تفصیل د اسد الله الدین پر بوت کې اوري.
د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورسره ونه شي، پر اطلنکو څو ورځو کې د مرستې رسونې او 9 میلیونه بیوازله کسانو ته د خوراکي توکو مرسته دروي. دغه ادارې د چهارشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، سملاسي 93 میلیونه ډالر او تارتیا لري چې په اپریل میاشت کې چې دوه ورځې ورته پاتې دي، 14 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راولي. د خړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکو اته میاشتو کې ټول ټال 800 میلیونه ډالر او تارتیا لري چې افغانستان کې د اړو کسانو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د دبليو اف پی د افغانستان څنګه مشر حساب وایلی ویلي ډیر هغه کسان چې افغانستان کې د بیوزلۍ له کبله اغیزمنېږي ښځې او ماشومان دي. هغې هم د مرستو د درېدو خبرداری ورکړی دی.
There would actually be 9 million people who would not receive
دا وای په دې میاشت کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. 4 میلیونه کسانو یو اندازه مرسته ترلاسه کړې. په اپریل میاشت کې به بیا هم 9 میلیونه خلک هیڅ ډول مرسته ترلاسه نه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وای دا مهال په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې په وینا د هغو کسانو شمیر 6 میلیونه دی چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. همه حال د افغانستان له یو شمیر سیمو بیوزله کسان وخت نا وخت ازادي راډیو ته هم شکایتونه کوي. د څو تنو دغو اوریدونکو خبرې اورو.
خارجي کومکونه وروره چې کله بند شي مونږ وروره چې داخلک شو کې کار نسته کسب نسته دا چې بند شي خو نړۍ خراب اوسو کنه
تر وله سوالی وازه خاله سوالی ورنمې مو مرستو ته اړتیا لرو مو کندې لرو اعتماد لرو ته غو دور څوک نیوي د خارې سړی نیوي.
د دې سره هم حاله د بخنې نړیوال سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه نوی راپور کې ویلي اوس مهال د هیواد کې د بیوزلۍ کچه 9% تر وړه شوې. دغه سازمان په خبره 2000 کال کې د بیوزلۍ دا کچه 20% وه. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دوی توانېدلې 2022 کال کې څه باندې 3 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. د افغانستان له ګوټ ګوټه بیا داسې شکایتونه هم کیږي چې د بشري مرستو په ویش کې عدالت نشته او تر ډیره هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې د طالبانو د حکومت خواخوږي یا ملګري وي. طالبانو بیا تر دې وړاندې دا ډول شکایتونه رد کړي او ویلي دي دوی تر خپله وسه بشري مرستې څاري او هڅه کوي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
وامریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي کې بیړنۍ مالی مرستې ورونه رسیږي. اړ کېږي چې په افغانستان کې 9 میلیون بېوزله کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام دغه راز وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو د لوی بسپنې پر مټ په 2021 کال په دې هیواد کې د پراخې قاطع مخه ونیول شو. خو دغه پروګرام خبرداری ورکوي چې اوس بیا د دې خطر زیات شته چې دا هیواد له قحطۍ سره مخامخ شي. د نورستان په مرکز پارون او لسوالیو کې به د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته په 400 جریبه ځمکه کې د بیلابیلو میولرونکو باغونو د جوړېدو هڅې پیل شوي دي. د حمل یاوري میاشتې تر پایه به د دغو بڼونو د جوړولو چارې بشپړې شي. د باغونو په جوړونو کې زرګونه کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې چارواکي وای د ولایت مرکز پارون په ګډون واما وانت ویګل او کامدیش ولسوالیو کې د باغونو جوړولو چارې پیل شوې دي او په کې په زرګونو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمينه برابره شوې ده. د یاد ولایت د کرنې ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي رادیو ته ویل
400 جریبه باغونه په مرکز ویګل کامدیش او ما ولسوالۍ کې نیلګی رسیدلې دي او بعضي ولسوالۍ کې توزیع جریان لري. بعضي کې چې دا تکمیل شوی دي دغه یو نفر ته چې د نیم جریب نه زمکه کم نه وي میوادار نیلګی ورته ورکوي. هغه د زمکه د مساحت اړوند پی نفر ته ځیشونه تر شپېتو پورې میوادار نیلګی ورکوي او پزمکه کې وته نقشه او ډیزاین جوړیږي او نیلګی ورته نه حل شانی کیږي. دا به د خیر سره د حمل تر پای پورې به 400 تجربه باغونه چې دا به د خیر سره تکمیل شي.
هغه وایي د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام په یاد ولایت کې د ځنګلونو د بیا احیا او څړځینو د پراخوالي لپاره هم کار پیل کړي او په هغه کې هم خلکو ته د کار بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
دغه باغونه د دبليو پی په مرسته باندې چې خلکو ته غذایی مواد ورکول کیږي او غذایی مواد په بدل کې چې د دې په ساحه کې کار کوي د په مرکز پارون واما ویګل او کاندیش ولسوالۍ کې هم دا اوس رونه جریان لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت او غرنی ولایت دی چې د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهانو په وینا اقلیمي د بیلابیلو میولرونکو ونو د ودې او ښه حاصل ورکول لپاره مناسب دی او د نو باغونو جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه دولس شپژنیوي، او د سهار له شپژو د ماښام تر شپژو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
او مخله دی چې د ازادي رادیو مجلې ته ورورسیږ، دا هم د دې خبرونه د دې برخې ورستای راپور. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د بوریا او عبدالو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه او اړتیاوې پوره کوي. بوریا اوبدونکي وایي چې پخوا د دوی کاروبار ښه و، خو کله چې حکومت د ځنګلونو په وهلو بندیز لګولی نو اوس دوی د بوریا اوبدلو د اومه موادو له کمښت سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د بوتکشان سیمې یو بوسیدونکي سید رسول آزادوی روډیو ته وویل چې د بوریا عبدالله کسب کار دوی ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی، او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
همي بوروګافي یک کس مکمل پادری بابګي از مردم موندګي.
د بوریا عبدالله کسب موږ ته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی. د همدې بوریا عبدالله لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوم. پخوا زمون کار خو خصوص حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې لزنګلون څخه لوخي او نه وریبي.
سید رسول وای دوی په خوا دی بوریا عبدالله مواد لکه لوخي او نه د اموسین لغاړې راوړل، خو په دې ورستوي کې د افغانستان د کرنې وزارت لوري د زنګلون وخلو د منکولو ترڅنګ د لوخو درمو او دنیو پرې بولو هم بندیز لګولای، او اوس دوی د اومه موادو لکه مخ سره مخ دي.
کول دروي مینا یلا شوه کې نه شه بیاره جنگل یلا شوه نه
لو اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې موږ ته اجازه راکړي ترڅو لزنګل څخه د بوریا عبدالله لو دارتیا ور مواد لکه لوخي درمی او نه راوړو، او خپل کسب او کار چالان وساتو ترڅو د خپل کورنۍ لګښتونه پوره کړو.
د نمړې ولسوالۍ د پتکاشان کلی او بل وستونکو محمد علي لګیاته د خپل کور مخته بوریا وبي. دی وای د سپند شل کالو رئیس د ام دی بوریا عبدالله لاره د خپل اته کسیز کورنۍ اړتیاوی پوره کوي.
کیسه کار مهمه کاروبار خاص کاری است. بسو وضعیت
زموږ کسب او کار همدا بوریا عبدلتی دا په ډیر زحمت سره عبدل کیږي، او به سیمای سوداګری لموک څخه پارزان بیا اخلي. په سختۍ سره خپل روزګار مخ ته وړو، نور کار نشته، له همدې لارې خپل روزګار چلوو.
د هغه د خبرو لمخه سره لدی چې د بوریا عبدالله لپاره اومه مواد په سختۍ سره پیدا کوي، خو بیا یو تخته بوریا او افغاني پلوري.
مو دیگه جنگلاتوی مون بند است او چیز است مشکلاتوی
زنگلونه بند شویدی ساتون کی چات اجازه نه ورکوی چی لوخی درمی او نه وریبی. د ستونزو په غالولو سره خپل روزگار مختوړو، له حکومت نه غواړو موږ ته اجازه راکړي چی له زنگلنه لوخی او نه راوړو او خپل کار روانو ساتو.
په داس حال کې بوریا عبدون کی دی بوریا عبدلو دی اومه مواد لکه مخ څخه شکایت کوي چې تیر کال د کندوز د کرن او مالداری ریاست د زنګلونو د ساتنې په هدف ساتونکو ګمارلي، اوس هیڅ چاته د زنګلونو وخلو ترڅنګ د درمو لوخو او د نوی ریبلو ته هم اجازه نه ورکوي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم وړاندې په خبرونه کې د کلکونډي میلې پکې شوې دي. په خوښ کې مو لوي مشاعرې خبرو د وی سړې مجلې له مؤسس سره شخیدلای.
زه دعوت مجله کوې کزه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباتات کې د نړۍ واد نه پېښ شو.
د لنډو کیسو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو.
دا مې محمد ټولګه دا چې په پیښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو.
دا لنډ کیسه درته لرو.
چا داسې منډه را باندې وهله، چا هغه سي شمیر آلوته که کی ناسته و پورته کیده.
پر هم دیکس نقد هم آوریده لشه. ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو وی میلې ته د ادبی مجلې په پیل کې مخ کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورته کم شوې دي. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلی کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورته کم شوې دي. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سش کال هم د پسرلی په ورځو کې د یو فرهنګي جشن تابیا لري. نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو. ګلغونډۍ په خپل ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لورته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي. خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
سران کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي، دی مهم نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولات نه وروسته دغه تاګ راتګ د کورنۍ کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډېرې کورنۍ راتلې، ډېر خربلات لرل، بیروبار بزښت ډېر و، خو اوس دغه تاګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلي ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګ پال راوغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته. نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دی جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نه وروسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځله چې پیغه کې موږ سره شاعرانو او لیکوالانو د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړو. سکال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر. ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې د جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په ورسیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسکونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بندر په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعره ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست مرکز ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعره تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بندر څخه مخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعره یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ
مونږ د ولست او خلکو ته دا پیغام ورکو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منون کې اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعره څخه دغه دی چې په دې سیمه منطقه کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعیا کوونکی قربان اندېښمن وایي،
نو زموږ غوښتنه هم د مسؤلو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو دا ده چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولي استعدادونه راولاړ کو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغاني ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوه ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوه ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کې نه وي په چا بد نه لګيږي. ځکه دا شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزې وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بندر په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندر ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
او ما خپل وخت زویتا هر سړی وای مزه دی وکړي بیلتا چیرته دی خوندونه او مزه ګوره.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته تنزیه شیرونه هم وړاندې کړل. تنزیه شاعر تاج محمد سمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسرا ننګی د ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یار ای دغه سبزی جاتو تا یو اکس تر ولاګه ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
زوان شاعر ملال غورزنگ په خوست کې د بدلون ادبي بندر ګډونوالو ته یو ترانه وړاندې کړ.
پغرور غودي ګلې وکړه پخونه خودي ګلې وکړه پښنو باغودي ګلې وکړه پښتنو دې ګلې وکړه تمه دې وچی سارا تون سي زلي دینا تون سي زلي دینا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دې ښکاله وشول چې دعوت مجله لنار وی خبريږي. د دې مجلې مسول مدیر محمد طارق بسکر دی. تاسو د دې مجلې 224مه غنه د پی ډی اف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلورته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خبري شي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کوم دي. پورته چاپ لاس ته د داوود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې 224مه غنا کې ل ډاکټر ارتریک سر مرکه ده. د شوزو پاړه یو مطلب دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ لوی مخکشه ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نږدې درېنی ملسیتي مخکې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خبروله.
زه دعوت مجله خو زیاته تاریخ وایم په لنډ ډول باندې. نور له سباته ته کې د ناروی واد نه پیل شو. لومړی 200 غاڼې وي لومړی وخت کې لومړی او دوی درې میګانې دوی میګانې پورې او د صفوش مې اوس ما دقیق نه ده په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه به و؟
شل مخه.
دا به بیا په څه شکل توزیع کوله؟ په هغه وخت خو دومره کډوال هم په ناروی کې نه و.
موږ شروع کړه زلا په کم کې هم ناروی کې قبول شو نه ما مدرا تک سره دا کار وکړه. هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په موږ پر لیکل برابر چې بشو بیا فوټوکاپي کوله. موږ داسې د ناروی مختلف کمپون تم لګل ناروی سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استول او کنه؟
نه شروع د ناروی نو ناروی او سویډن ډنمارک د زین ته بیا وروره هم داسې ورته سي وغه چې د لوټ لوستن کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورته کال وختونه تقریبا اخري دغه شمیره چې شپک 50 سوادن ته مجله لیکله.
څو وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووتی ځکه فوټوکاپي باندې د مجلې خبرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼ او دوی مګنه فوټوکاپي او درې مګنه بیا صحیح مد مد بیا چاپ دله. هغه تفصیل زیات وګ د یو د اقتصاد څخه زیو وایم خو مقصد د لومړی غنې په د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه روسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بسګر صاحب د چاپ له سنځ پراته چې تاسو سره اشاره ورته وکړه د مطالبو تر لاسه کول په وخت کې په پیل کې سنځمن وک مالی مشکلات مو درلودل.
دواړه د مطالب مشکل زیات زیاتو او مالی مشکلات خو بیخي دا غي نه زیاتو. مطالب اکثر لومړی غن او دوی مګنه داسې چې موږ ته ما ته بنورې مجلې راتلې اخبارونه شغه خواري ورې خصند پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خپل غوڅول بم بیا په خپل شکل برابرول او بیا هم خبرول مقصد موږ خپل د غيواز سريزي تر مقاله ایوینې ملکل نه زیات په کوم خپل نو.
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړه وی او په هر شی بکه دی افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وی تعجب نکوي چې په وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست.
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی. دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیر ډیر مختزي نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه ده. ته موږ د لیکلو ماشين نه درلود د ټایپ ماشين درلود موږ په لاس باندې لیکل کول یا پېچ باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وای کده شي د دوستانه باورونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپوله ځکه د روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 200 شپږ درشه مګنه د په 2013 کې و دا غي نه روسه کوم غني چاپ شوی بیګای اخري غنه و چې تاسو ته ولښتم بشو دا پی ډي اف باندې دی
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبو کې څه تغیر راغلی؟ د پیل په سیر لا هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي
او ډېر فرق راغلی. کسرای ووالي زما د پاریر په ځای پورې د ډېرو دوستانو خلک کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي د پزر پورې وخت مجله ما شروع کړه دعوت اخبار وای مجله وای نو افغانستان د روسي اشغال لاندې نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې وچې شي او روس بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکه کابل کې ونې په معلومه شته د خلکو وبل څه ده بیا نو مجله ډېره ملي شو نو ته مغه ملي خط روانه ده د وطن ادبي او سیاسي او خبري برخه مقصد دې ته پوښښ ورکړي.
لشغلي بسګر څه مننه. بیا هم د چاپ شوی اثر پاړه د عبد الوکیل سلیمان شنواری د لنډو کیسو نوې مجموعه دو سرونه دو فکرونه تازه چاپ شو. د دې کتاب د پوش په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یو یې وسلان لري د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی به وسلې پروت دی. سیمه هم غرنې ده. د دو سرونه دو فکرونه کتاب د پوش په شاتنې برخه کې د دوو کیسلیکوالو او یو شاعر خبري د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبري شوې دي. لومړی خبرې د پښتو ژبې د تر ټولو اوږد ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی چې وایي د سولمل په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقی د خو انزورونه ځای شوی چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شتینواری کیسیل ولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک ماش په منځ کې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال 12 کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمون. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوه کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپین ږیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسیدو زیری پرې شي.
لکه څه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخ کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډیر لیکوال د بل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چرنل وتوي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوري نه ده. که څوک ما ته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خبرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پرې شی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه و، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولس موږ لیکوال نقد نشي زغملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې شایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو په کار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې ناراضي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورانی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی بل دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکو خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي، هغه د استاد خپل تجربه چې دا غي شریکه کړي ده، ترڅنګ د شعر لوستل لوستونکو باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی او تر څنګ د شاعری او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګ بیا د کره کتنې په حق هم معلومات شته. د کره کتنې او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د کره شاعر او کره کتونکو په حق یوه مقاله شته. په دې مقاله کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی، لکه کره کتنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څخه یو مغلا کوي، یو چا یو څه لیکلی دي تیار هغه راخلي، لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي، خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي. نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده، یو دوه مقالې په دې اړه هم شته، خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي، ځینو په اړه یې مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزا کوم اثر چې دی د هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو، یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزا او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخته را روان دي، د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ یې د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي. او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله، د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي، او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي، د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی، له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې، بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی، د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و، نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه، نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی، نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و، نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلې کړه.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس په لدوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی، ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي، خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه شو جلا کولی. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی، نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري، هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند یې له منځه نه دی وړی، لیکنه ښکلا لري. هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلې کیږي دا ورکې شه، لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپل راځي، خو دا هم بې ځایه نه ده چې هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حرا کې ورته سترګې په لاروي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودې پوښي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي. دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده، تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 5 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دورانی لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه. د دې غونډې لپاره د ښاغلي دورانی او شمیر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان حسن شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي. د دې ننګرهار د مومندري ولسوالي په لری پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د شاغلي انتظار په کیسه نقد مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
د کابل هوایی ډګر. عجیبه شیبې وې چا داسې منډې را منډې وهلې چا هغسې. دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره وه لکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغسې ورخطا وو او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روانو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو، چا بیکونه غاړه کې اچولي وو، او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباسې پرتن وو، ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. او یو شمیر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمیر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نورم اندېښمن کړم، او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی و؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوئ چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې لپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي هم حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلې.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیښه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درکئ، او که زه ووایم چې عجیبه ده زه یې بل ډول درکم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اورېدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اورېدونکي هم ځان سره په تلوسه کې وساتي، او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اورېدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بشمیر الوتکې کښېناستې او پورته کېدې، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی زغه کړی، او چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کښېناستې او بیا بېرته پورته کېدې. کنه
دلته انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو اواز دلته تصویر کړي چې لوستونکي پوه شي، چې یا اورېدونکي ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډېر دی؟
او زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې داسې یو دغه رامنځته شوی تصویر شي، ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې، چې تر څو اغه لستونګه مثلا پېښ شي اغه بیروبار د الوتکو د چا خبره د کابل په وای ډګر باندې بشمیر او تعداد مقصد په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلي دي چې په کوم ورځ، یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کوم ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک مخه سو ورخطا و، کېدای شي چې د جمهوریت د سکوت په ورځ ځینې خوشاله او کثرنګه؟
دلته خو شون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت چې برسه محترم یو څه بدل شو، او دا چې خبر هغه ورس په افغانستان کې یو نوې بدلون او یا انقلاب او زیاتره خاریان دا چې خبر هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځند خوندیتوب د پاره یو خو بلې خواته چې د تللو منډه را منډه وهلي امکان دی شي ځینې لوري به ولی خوشاله به مو خو په عامه کچه باندې شي د خلکو ذهنیت یو سبل ډول یو تشویش او یو فکر د خلکو سره وشي منډه را منډه وهلي او دا خو ښکار خبر هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا پیښه هم رامنځته شوه ډېر هیوادوال هم پکې شهیدان شو
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستي په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونو او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوی په صفت یاستئ که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کړئ نو خو ور لور به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نخت غشتنه وکړه یعنې یو څه لنډیز راغلی وای البته للوې سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپل کمال دی په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي شدا وي چې پیشه دلیل بیان کړي مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي چې ګوندي الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته پلاره په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي دا جمله تاسو هم داس ښکار نه شوي
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو دا چې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره غټولې نه چې په کوم شکل باندې وړاندې شو خو چیرته دقت پکې وشي او هغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي
په داستان کې عادتا زمان خلق نه خوري یعنی زمان په داستان کې تیرو مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیر شوه سهار له خوبه پاتیدم دلته زمان نه دی خوړل شو
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شبر ته محترم ادا دی چې زیاتره ترغه چې دا کیسې لولم د نو په دې کې زیاتره کیسې زما د سې دي شبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلې دي یعنی زما په دې کیسو کې به یو نوې نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلې دي او یا ځینې دوستانو لیدلې او ما ته یې ویلي دا ما هنري کړي دي ته مې د کیسې و بڼه ورکړي او امکان دی ولري چې په دغه کې هم د سې او سترګو ولیدل شي
د سې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي لکه څنګه چې تاسو ولچ په خوب کې مثلې دی لوي کنه هغه به څوک لیکي دویم ځل چې خپل کیسه ګوري هغه برخه چې لټول موضوع سره ارتباط نه لري ممکن به تر وی چې هغه وې ستل شي به تر هم د سیوی تاسو دلته وړاندې د المانځه یادونه کړې ده سهار خو به ممکن چای هم تشلې وي ممکن المونز به په جماعت کړې وي یا به مو انفرادی کړای وي لچا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نوی کتلی د مرغی یا د مرغانو आवाज مو ممکن اوریدلی د سړي ډیر نور شانو احتمالات شته مطلب می دا چې په کیسه کې به هغه څه یادو چې د کیسې جزء وي دلته المونز د کیسې برخه نه جوړوي څنګه یعنی المونز په کیسه څه ور زیاتوي
خبره د سړي او شیبر صاحب ما مخکې یادونه وکړه چې د کیسې په برخه کې زما لیکنم ته نوې دي وړاندې ما د تحقیق او د شی په برخه کې ډیر کار کړی مستد چې دنیا سار مم چاپ دي نو زما د کیسې او ته نوې ان شاء الله پراتنم کې چې وخت یې ریږي هغه دستا خبره دینو شایانو جزونو ته هغه زمنګ پام راوړي او هغه سمونه په پکې راځي او کوم نیم ګټي چې د کیسې په برخه کې زمنګ په دغه کیسو کې تشکرګو کیږي اغه پراتلونکي
کې دا مشکلات بیا پکې حالي انتظار سره پراتل سره شکه د دنیا د ډیرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم کڅوک خبري پکې راباسي خبري پکې راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړه لیکوال او یا اغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنی دا نه ده چې
خط پیرا باسی لیکن په دې کې شک نشته هنر سی خلیدای شي بهتره کېدای شي انتظار ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده او که ورته ځیر شو خاطره هم ده د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي دلته نه دی بدل شوی په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې داس فکر مونږ کو چې تاسو کیسه خاطرې ته ورته ده
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سری زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه داغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شي یو چرته چې انسان هغلته کیسه وه نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو
انتظار سب ډیره مننه چې کیسه مو نخت وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نخت کې مو برخه واخیسته او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده خبرونې تم راستولې ده او په دې نخت کې مو هم برخه اخیستې ده کور ودان له همدې نخت سره د ازادي راډیو ادبي مجلې راغونډو تر بلې خبرونې مو زحمت شي بر په خدای سپارم شتي وي
قبل يا نوزا